فهم سخن نیست این خواب.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت د کابل پر وخت د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خواني استازي جیمز ډابینز وایي ک طالبان لخپل وسنی د ریزه وانه وړي د سولې پر روانو خبرو کې به پرمختګ ناشونه دي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله سرګندوي چې د مسکو غونډه به وتواني کې چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. دا یو شمیر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې ټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو، صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو عالي رتبه چارواکي لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره یو پروتوکول لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن یکشنبه رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
ما در رابطه با نشست مسکو موقف خود را
د مسکو د غونډې په اړه موږ د سولې علي شورا دریز د دې غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته له افغانانو او رسنیو سره شریکو. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په پام کې وده چې دغه غونډه د روانې سه شنبه او چهارشنبه په ورځو جوړه سي. د روسي سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د ځینو میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله دي صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون کړې ده.
اگر کسی ادعای واهی را داره
که څوک دا سیدا لري چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د و پاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچي له میدان د ابو زوبۍ ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا په زور اوړل کیږي. دوی زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه ګواهي هیڅ کله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
پوروسوی کې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکزی هیئت مشر شیر محمد عباس تنگزی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکایانو لخوا جوړ شوی او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان وځي، اړتیا نشته چې د په خبره دغه ځواکونه هم پر ځای پاتې وي. د هلمند چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال اته طالبان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان وایي چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په مربوطاتو کې د سویو عملیاتو له کبله د طالبانو د یوه مهم قمندان په شمول اته وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. عبدالسلام د وژل شوي طالب قمندان نوم قاري جانان یاد کړی دی. د هلمند امنیه قمندانۍ ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو لس کیلومتره پرمختګ کړی او د طالبانو اته مهم مرکزونه لمنځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو عالي رتبه چارواکي لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ. دغه پوځي چارواکي ویلي که لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي د ایران د میزایل پروګرام محدود کړي، تهران به اړ سي چې د دغه پروګرام د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک خوځښت رامنځته کړي. د سپای پاسداران انقلاب ځواک مرستیال قمندان بریج جنرال حسین سلامی دولتي ټلویزیون پریس ته نن وویل:
اگر اروپایی ها یا دیگران
که اروپایان یا نور وغواړي چې د یوې توطیې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د میزایلو بې وسلې کول تعقیب کړي، نو موږ مجبوره کیږو چې یو ستراتیژیک خوځښت ته مخه کړو. حسین سلامی زیاته کړه چې ایران د خپلو میزایلو ټکنالوژي د دفاعي ستراتیژي په توګه پر مخ بیایي. تر دې مخکې ایران د کروز د نویو میزایلو د بریالۍ ازموینې خبر ورکړی و چې څه باندې 1350 کیلومتره واټن وهلی سي. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره د پیوستون یو پروتوکول لاسلیک کړي. دا د بالکان حوزې دغه هیواد ته مهم تړون ګڼل کیږي چې وکولی سي د ناټو دیرشم غړی هیواد سي. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون وویل: موږ به د فبروري پر شپږمه تاریخ ولیکو. ناټو تړون به د شمالي مقدونیا له راتلونکي جمهوریت سره د پیوستون دغه تړون لاسلیک کړي. دا په اصل کې ده چې مقدونیا او یونان یو تړون تصویب کړی چې پر اساس یې مقدونیا موافقه کړې چې نوم به یې د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. یونان له 1991 میلادي کال راهیسې د مقدونیا پر نوم انتقاد لري، ځکه چې د یونان یو شمالي ولایت په همدې نوم یادیږي. و اروپایي هیوادونه غواړي چې وینزویلا د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمنی، بریتانیا، فرانسا، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه غوښتنه وکړه تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلی مادورو د دې غوښتنه رد کړې ده. د پرون په پلازمینا کاراکاس کې د خپل پلاویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او برازیل، کولمبیا او ارجنټاین د پاتیر د سیمې مهمې هیوادونو مخکله د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. او د مصر چارواکي وایي نږدې څلوېښت مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي. چارواکو پرون ویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي په جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بېلابېلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي.
خبرنه مل ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 100.15 او په منځني صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پوخانه استاذ جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل وسنی دریزه وانه وړي د سولې په روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی.
که طالبان په خپل وسنی دریز ولاړ وي فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي.
هم دی حال کې د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به وتوانیږي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
امیدوار هستیم نشست های اینچنینی که بین افغان ها می باشد زمینه ساز مذاکرات دولت و طالبا باشد.
رسول دلی شورا ویان سید احسان طاهری په یو بل رپورت کې اوري چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکو ځوان مبارز ارمان لونی وژنی په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
شهید ارمان لونی شهادت به رحمانه وژنه دا لیوی خوا زمون د پارا د بیر غم او د ویر زایده.
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې دا مخکخ غړی تیر ورځ نه وخت د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پاکستانی پولیسو په یو حمله کې وژل شو. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شو. اوس هم لومړی مطلب لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استاذ جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسنی دریځه وانه وړي د سولې پر روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. ښاغلی ډابینز ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکو له دغې ډلې سره په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو مذاکراتو او د جګړې پر ختمولو ټینګار کړی دی، خو طالبان لا هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دی او نه غواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی او د رینډ کارپوریشن د سیرنیز مرکز کارپو جیمز ډابینز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ښکېل وړخونو ترمنځ مصالحې او قاطعیت ته اړتیا ده. ښاغلی ډابینز ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې زلمی خلیلزاد او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دی وایي زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې سولې ته د رسیدو لپاره مصالحې ته اړتیا ده چې دا مسله بحث پارونکې ده، او همدارنګه په دې برخه کې د قاطعیت نشتوالی ده. بله خبره دا چې که طالبان په خپل اوسني دریځ ولاړ وي فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي. ښاغلی ډابینز وایي امریکا باید تر هغې پورې افغانستان سره خپلو نظامي، سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې سوله ټینګه او د سولې د هوکړې ټول موارد عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې څو وارې له طالب پلاوي سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. ښاغلی خلیلزاد د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې لا هم په افغانستان کې واحد نظر او اجماع نشته. نوموړي د طالبانو لخلې دا هم ویلي چې هغوی حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د په خبره طالبان په دې نظر دي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نویو څیړنو او مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالله هیواد بیا وایي تر کومې چې امریکا له افغان حکومت او ولس سره د سولې په اړه په یو میکانیزم هوکړې ته ونرسیږي، د سولې روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
اول خو باید دوی د افغانستان د دولت سره کښېني، اول پوښتنه وکړي چې د افغانستان د دولت سره د سولې میکانیزم څه میکانیزم شته. اول په شروع کې دوام دا چې د افغان ملت سره، د ولس سره، د خلکو سره د هغوی سره مشوره وسي چې هغوی څه میکانیزم یا څه کلنلار د سولې لپاره دي، یعنی په نظر کې لري. د هغه څه وروسته به دوی کولی شي لوړ سي طالبانو سره کښېني، یا د خارجیانو سره، مثلا پاکستانیان یا ایرانیان یا د عربو یا د نورو سره کښېني، د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي.
ښاغلی هیواد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اوسنۍ تګلاره ناسمه بولي، ځکه د ده په خبره په دغه تګلاره او میکانیزم کې دوی افغان حکومت او ولس له پامه غورځولی او له طالبانو او نورو هیوادونو سره د سولې خبرې پیل کړي چې ډېرې ګټورې نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ، او تمه ده چې شاوخوا درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره دواړه لوري بیا په خپلو کې خبرې وکړي. وصل وسال آزادی رادیو کابل.
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوریدرنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پوخانی استاد جیمز ډابینز وای ک طالبان لخپل وسنی د ریزه وانوړي د سولې پروانو خبرو کې پرمختګ ناشونه ده. بل خو په داسې حال کې چې د مسکاو د سولې ناستې ته د ګوتو پشمار ورځي پاتې دي، د افغانستان د سولې علي شورا هله څرګندوي چې د مسکاو غونډه به وتوانیږي چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. د دغه شورا ویان د مسکاو غونډه د افغانانو ترمنځ وبلل، خو وی ویل چې یادې غونډې ته د سولې علي شورا په رسمي توګه نه ده وربلل شوی. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د مسکاو غونډه د افغانانو ترمنځ ده، او داسې تمې کیږي چې دغه ناسته به وتوانیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامه خبرو ته زمينه برابر کړي. د دغه شورا بیان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه غونډه چې پکې افغانان د جګړې په ختمېدو بحث وکړي د افغانستان په خیر به وي.
امیدوار هستیم نشست های اینچنینی
هغه وای تمه لرو در ډول غونډې چې د افغانانو ترمنځ وي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي، څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره تصمیم ونیول شي. تاکل سوی ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې په مسکاو کې د طالب استازو او یو شمیر افغان سیاسي چیرو او په اروپا کې میشتو افغانانو ترمنځ غونډه جوړ شي. د راپورونو له مخې د غونډې ته پوخنۍ افغان ولسمشر حمید کرزی، د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور، د حزب وحدت مردم اسلامي رهبر حاجي محمد محقق، د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان او یو شمیر نور سیاسي چیرې وربلل سوی دي. د افغانستان د سولې علي شورا ته په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې، او افغان حکومت ویلي دي چې په دې دلیل چې دغه غونډه نه سکړې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، حکومتي پلاوی هم پکې ګډون نه کوي. په کابل کې د روسي سفارت په ویلامی کې ویلي دغه غونډه په روسیه کې د میشتو یو شمیر افغانانو په نوښت جوړه سوې او روسیه پکې هیڅ رول نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې ورته غونډه جوړه سوې و چې په هغه کې د سولې علي شورا یو شمیر استازو هم برخه اخیستل. یو شمیر سیاسي چیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي په خوایې له طالبانو سره جدي اختلافات درلودل. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معمولا خبرې د هغو کسانو ترمنځ کیږي چې په خوایې سره ستونزې درلودې. د نوموړي په وینا له کړکېچ نه د مخنیوي لپاره یو ځل بیا اړتیا لیدل کیږي چې مخالفې خواوې په خپلو کې سره کښېني. که څه هم مجاهد د مسکو غونډه ګټوره بولي، خو وایي تر کومې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی له افغان حکومت سره خبرو ته نه کښېني. په ورته وخت کې هغه افغان سیاسي څیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي نن د یکشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر حمید کرزي په کور کې ناسته لري. ښاغلي کرزي ته نږدې سړي کریم خورم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دغه غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
امیدواري ان شاء الله بر نتیجه
هغه وای د دغه غونډې پایلې ته مثبت هلي زیات دي ځکه دا به د بین الافغاني خبرو لپاره لومړی حسوي چې په هغه کې افغان سیاستوال ګډون کوي
هر جانب اشراک میکنن
خغلی خورموای چې د مسکو غونډه په روسیه کې د میشتو افغانانو له لوري جوړه شوی او د روسیې حکومت پکې هیڅ لاس نسته د نوموړي په خبره پر راتلونکي کې بددار ډول غونډو د جوړولو لپاره هڅې دوام ومومي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په کوزی پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي ځوان مبارز ارمان لونی وژنې په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي د افغان ژغورنې غورځنګ غړي نن ورځ د ارمان لونی په ویر د کابل واټونو ته راوتلی وو او ویلي چې پاکستان باید د پښتنو د نسل وژنې بهیر ودروي په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي تیر ورځ ناوخته د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پاکستاني پولیسو سره په اخوډاب کې وژل شو په دې اړه نور حال یوسف زدران راکوي
د پښتنو د حقونو لپاره دراوتلی ځوان ارمان لونی وژنې د کوزی پښتونخوا ترڅنګ په کابل کونړ او ننګرهار کې هم سخت ولسی خبرګونونه راپارولې دي په مرکز کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ غړو دی وی اعتراض راټولیدنې پترڅ کې د لونی وژنه په کلکو ټکو وغندله وی ویل پاکستان په داشن وژنه غواړي په پښتنو کې د حق غوښتنې غږ غلی کړي د دوی لمنځه ظهیر زندانی د غونډې ته وویل
د ارمان شهید په غم باندې موږ ټول افغانان شریک یو او موږ ځان په دې غم باندې احساس کړی دی موږ د منظر پښتون غو د غورځنګ ملاتړ کوو که په پاکستان کې پی ټی ایم راپورته شو په افغانستان کې پی پی ایم راپورته شو هر څوک چې دا تشدد کوي دا سخت مخالف یو هر څوک چې وژنه کوي دا مشکلات مخالف یو
له کابل سره هم مهاله په ننګرهار او کونړ کې هم سلګونه کسان راټول شي وو د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او افغانانو سره په دغه ورستې پیښه خپل غم شریک کړ په ننګرهار او کونړ کې راټول شوی خلکو د ارمان لونی غایبانه جنازه هم وکړه خو په کابل کې د غایبانه جنازې تابع د دوشنبه پورې از نیمل شویدا د افغانستان په بیلابلو سیمو کې په احتجاجي بڼه دار ټولیدنې لاغي و او ورځ ورسته کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکک غړی ارمان لونی د بلوچستان په لور لای سیمه کې د پولیسو لوخا په خو ډوب کې وژل شو د دغه غورځنګ مشر منظور پښتین پر پاکستانی پولیسو تور پورې کړی چې ارمان لونی په بیرحمانه توګه د تاوتریخوالي لاره وژلای دی د هغې له وژلو وروسته په خواله رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ویناوې ښیي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تاوتریخوالي هڅه کړې او هغو خلکو ته اجازه نه ورکوله چې ژوب او قلی سیف الله ته د نوموړي جنازې ته روان وو ارمان لونی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د غورځنګ د بلې فعالې وړانګې لونی ورور وو 15 کلن ارمان په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد وو واده یې کړی او درې لونې ترې پات شوې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ او پلویانو کوم لومړی کس نه دی چې وژل کیږي بلکې له دې وړاندې هم د مشال خان طاهر داوړ نقیب الله مسید په څیر ډېر نور ځوانان وژل شوي خو لا یې چا سپیناوی نه دی کړی خو په دغو احتجاجونو کې غوښتنه وشوه چې له دې وروسته باید د بشري حقونو تر هر بنسټ دا غږ ورسول شي چې دوی عدالت او حساب غواړي د غونډې له منځه اصرار کرمزي وویل
د ملګرو ملتونو په وړاندې معنی د نړۍ په ګډ ګډ کې په نړۍ کې د بشري حقوق د هر سازمان په وړاندې افغان دولت افغانان لروبر پښتانه د پښتنو سیاسي مشران د پښتنو لیکوالان د پښتنو مبارزین ټول باید راپورته شي او د خپل قام د شهیدانو د قصې نړیوالو ته
د دې ترڅنګ د ارمان لونی وژنې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر او نورو سایټونو کې سخت خبرګونونه راپارولې دي د پاکستان حکومت په رسمي توګه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پاکستان او افغانستان کې د خلکو احتجاجي غونډې او خبرګونونه مخ په ډېرېدو دي
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاسي اوس هم یو جدي روغتیایي مسله د افغانستان د امي روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځنګړي ډول په خزو کې د سینې د سرطانونو لړ ډېرې دوه اندېښنخي د امي روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې منځغونډې ته ویل تیر 2013 میلادی کال کې له دیرش تر سلويخت زرو پورې افغانان په سرطان اخته شوي دي. دغه وزارت دغه شان افغان پیژندل شوي سندرغاړي اریانا سعید د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر هم اعلان کړه. په دې اړه تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له دیرشو تر څلوېښت زرو پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15 زرو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو له ډېرېدو اندېښمن دی.
نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په کچه په راتلونکو لسو کلونو کې د سرطاني ناروغیو له زیاتېدو اندېښنې ډېرې شوې او ممکن تر 50% دا پیښې ډېرې شي. نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره پلانونه ولرو. په تیر 2013 میلادي کال کې له دیرش نه تر څلوېښتو زرو پورې کسان په سرطانونو اخته شوي او نږدې 15 زرو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې پیښې مخ په ډېرېدو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د انګلستان نېشنل مګزین خپرونې ویلي چې په افغانستان کې ښځې تر جګړې وروسته ډېرې د سرطان د ناروغۍ له امله مري. متخصص ډاکټران وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو یې جینیټیکي دی چې مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، او بل لامل یې غیر جینیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. د وزن ډېروالی، د فزیکي فعالیت نشتوالی، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل، ماشوم ته شیدې نه ورکول او د عمر ډېروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. متخصص ډاکټران وایي کچېرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي، د مخنیوي وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشان وتلي افغان سندرغاړي اریانا سعید د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي رهبری شورا وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به له هغه کاندید ملاتړ وکړي چې یو جامع پروګرام او د خلکو او هیواد په ګټه کړنلاره ولري. دا خبره د دغه ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم احمد نن په کابل کې د دغه ګوند د غړو په ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت اسلامي د عبدالله عبدالله حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ټیمونو کې ویشل شوی دی. نور حال خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا وایي چې دغه ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې د افرادو او اشخاصو نه، بلکې د هغه ټیم ملاتړ به وکړي او کامیابۍ ته به ورسوي چې په پروګرام او کړنلاره کې د هیواد ګټې او د جهاد ارزښتونه تضمین شوي وي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم عماد د یکشنبې په ورځ د یاد ګوند د رهبری او اجرایی شورا د غړو په ناسته کې وویل د هغو کاندیدانو ملاتړ به ونه کړي چې کلونه کلونه یې د شخصي ګټو په خاطر معاملې کړي دي.
جمعیت اسلامی افغانستان بعضی از افراد تا امروز به کمپ های مختلفه
دو ویل د افغانستان د اسلامی جمعیت زین کسان تر ننه د خپل شخصي ګټو په خاطر بیلا بیلو کمپنیو ته ورغلل. دوی زمنګ بلاتړ نه لري. د افغانستان د اسلامی جمعیت ټول غړي وس د مذاکرو په حال کې دي چې په کوم انتخاباتي کمپ کې شامل
بشن.
د ده په خبره دوی به د هغه کاندید ملاتړ وکړي چې کړنلاره ملي وي او د جهاد ارزښتونه پکې تضمین شوی وي. خاغلی عماد وای مهمه نه ده چې دا کاندید د جمعیت له ګونده وي او که نه، خو په میلیونونو رایو به یې بریالیتوب ته ورسوو. د جمعیت اسلامي د ګوند ځینو غړو دا هم وویل چې نور به هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د جمعیت اسلامي افغانستان نه د ځانونو په ګټه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. بلخوا د دغه ګوند بل غړی محمد یونس قانونی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر له ټیم سره یوځای شوی دی. هڅه مو وکړه د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي افغانستان د مسؤلینو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول.
درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی راډیو نه اوري. آزادی راډیو په ټول افغانستان کې د FM په 13.5 سفاره نه اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادارې لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی د سرګندونې تیر ورځ نا وخت د ځنګړو عملیاتو د قلوردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. نور حالې د رحمت افغان پر راپور کې وو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک آزاد او بایزت افغانستان لپاره جنگیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د ځانګړو عملیاتو د خلی اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگه کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه،
که څوک دا صدا لري چې افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه دو پاشل سی زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه د ابوظبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا په زور اوړل کیږي. دوی زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه ګواهي هیڅ کله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
اینا قوای امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنن، هرگز نه، تا هزار سال دیگه نه.
کس هم افغان ولسمشر په دې اړه ښکاره چاته ګوته ونه نیوله، خو د یو شمېر راپورونو له مخې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکشي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانگزي ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه هم پر خپل ځای پاتې سي. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبان د پولیسو په نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره د افغان پولیسو چلن له سیمایزو خلکو سره ښه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تازه ویلي دي داسې سوله به راځي چې د افغان دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو په شرط سوله راځي، نو په افغانستان کې به د نویمې لسیزې ناوړه او ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار سي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړي اردو ته اړتیا لري، خو ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان غواړي د افغانستان اوسنۍ اردو وپاشل سي. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ علاقه نه لري چې په افغانستان کې د یو پیاوړي اردو موجوده وي. له ستونزو سره سره کومه اردو چې موږ لرو باید ساتنه یې وسي. طالبان چې کله سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او له افغانستان ساتنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه یې کوي. دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هم یو نړیواله مسله ټاکل شوې چې یو شپږ روپۍ هیوادونه نن اخوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه پر رسمیت وپیژني. دې هیوادو پخوانی ولسمشر نیکولاس مادرو ته 8 ورځې مهلت ورکړی چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي، خو مادرو چې روسیه یې ملاتړ کوي دا وړاندیز رد کړ. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
او اروپایي هیوادونه جرمني، برېټانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي چې د روانې فبروري میاشتې تر 3 نیټې یعنی نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، کنه د ګوایدو په مشرۍ حکومت به په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې او دا هیوادونه یې سپینسترګي او ګستاخ بللي دي. هغه پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلاویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ځینو مهمو هیوادونو مخکې لا د مادورو له مخالف خوان ګوایډو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې پخوا تر دې هم نږدې اړیکې درلودل د ګوایدو د اعلان مخالفت کړی. مادورو په خپله پرونۍ وینا کې په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه او ویې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې دته د ملاتړ ډاډ ورکړی. له بلې خوا واشنگټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی دی چې د ګوایدو ملاتړ وکړي او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قومندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز ویلی دی چې د هیواد د نوی ولسمشر په توګه د ګوایدو ملاتړ کوي.
پنځه دیرش کلن خوان گوایدو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د ټول هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې 13 15 دیرش کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د مخکینی ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی.
درنو دوستانو، زمون غاګلو ازادي رادیو نه اوري کغواړي دا مسائل او نور ټول مسائل زمون پر ویب سټ هم تعقیب کړي پته مو ده azadiradio.com. امدارس په فیسبوک باندې هم زمون ټول مطالب لوستل او کتل شي. وخت د مخام شپک بجې او دیرش دقیقې شو. د نیم ساعت پښتو خبري مجله مو پاتره.